የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም ዘማ ሰዱላ ገዘን ፈር ሰላሙነ ወመነይ ቀደርመኑ ዱስታኑ ፈራዋን ኸበራውነ ኪ ፓኸማን ኪ ዳፋን ኩልቱር ደ ሚሊ ፖቹ ሺቡ ኪ ሸሪኬ ሸይ
دا حسن او سپرلی او دا گلاب خبری غواری دا خلق نور دا مینی دا رباب خبری غواری دا جنگ او دا توپک خبری دیری دیری وشوی بس نوری دا قلم او دا کتاب خبری غواری
دا ڈاکٹر محب اللہ زغم دا تازه چاپ شوی ناول زورون کی پا اڑا پا خپل لی ڈاکٹر زغم او دا کابل پهنتون لاستاد اجمل شکولی سره یو مفصل بحث اوری
د ناول داستان می د مرسه ل جوان د مرګ الهام اخیستې مرسم زما د میرمنې اماوه چې په تنظیمی جګړو کې د خپل میړه په لاس ووژل شو په وهلو ټکولو او نور ظلمونو
دوه حکایتونه اوري او په کندهار کې د مزکی د غاصبانو للاسه د پیر محمد کاکړ د قبر د ژغورلو په پاره کې یو ریپورت لرو دونه فرهنګي خبرونه فرشته مرسل اوروي
په مزار شریف کې د تلې په لومړنۍ نیټه د افغان کلتور نړیوال ورځ ول منځل شو په دې میله کې چې بلخ ادبي خوځښت د بلخ پانتون په مرسته بندوبست کړی وو د افغانستان موسیقي وغږول شو ملي جامې اوښودل شوې د افغانستان د کلتور معرفي کوونکي انځورونه نندارې ته وړاندې شول ملي او سیمه ییز اتڼونه اجرا شول او د افغانستان د کلتور په باره کې علمي مقالې ولوستل شوې د بلخ د ادبي خوځښت مشر زبی الله احساس د دې میلې د پرانیستې په غونډه کې وویل چې د دې جشن له جوړولو څخه منظور د افغانستان د بېلابېلو قومونو کلتوري پیوستون دی د یادولو ده چې د افغان کلتور نړیواله ورځ په کابل ولایت کې هم ولمانځل شوه چې نورګل شفاق ریپورت برابر کړی او څو شېبې وروسته به واورو کتاب ته د ځوانانو د لاسرسي او د مطالعې د فرهنګ د اڅولو په مقصد د کتاب یو نندرتون د جوزجان په پانتون کې پرانستل شو د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عظیم الله رحمانیار د باختر آژانس خبریال ته وویل په دغه نندرتون کې لازره توګه ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي او لاس ورځې به پرانستې وي د زیاته کړه هغه کتابونه چې په دغه نندرتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي په 10% کمه بیه پلورل کیږي رحمانیار د دغه نندرتون د پرانستلو هدف د مطالعې د فرهنګ هڅول او د ځوانانو د پوهې د کچې لوړول وبلل په جوزجان ولایت کې 4 دولتي او 5 غیر دولتي عمومي کتابتونونه شته دي په هرات کې د کاسانو او فلم جوړونکو ټولنه جوړه شوه د دې ټولنې غړو د هرات ولایت له ولی سید فضل الله وحیدی سره په کتنه کې د ټولنې د جوړېدو مقصد د مسلکي اخلاق رعایت لا زیات پام کول او د اکاسي او فلم جوړونې په کار کې د انسجام راوستل وبلل په دې ټولنه کې پلسګونو کسان غړیتوب لري
د نامتو صاحب دیوان شاعر پیر محمد کاکړ قبر د مزکی د غاصبانو لمنګولو وشخورل شو پیر محمد کاکړ چې د احمد شاه بابا په اثر کې اوسېده د افغانستان په تاریخ کې یو مهم فرهنګي شخصیت تیر شوی دی د کندهار څخه د صادق رښتینی د ریپورت اوریدو ته مو را بولم
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو تازه هڅه کې د کلاسیکي دورې د نامتو شاعر او لیکوال پیر محمد کاکړ قبر چې د یوې ودانۍ په منځ کې راغلی وو او د لمنځتلو په حال کې وو بیرته د سره رغولي او د پاتې کېدو لپاره یې اوسپنیزې پنجرې پراګرځولي د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس دوا خان مینهپال د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ډول ډول نظامونو پر راتګ او د تعمیراتي پراختیا او پلار کې د کندهار د ځینو نورو مشاهیرو د قبرونو ترڅنګ د پیر محمد کاکړ قبر هم غصب او د قبر نیمه برخه تر یوې ودانۍ لاندې راغلی وه د مینهپال په وینا په دې وروستیو کې دوی وتوانېدل چې دغه قبر چې د ښار په حضرت جي بابا سیمه کې موقعیت لري بیرته د سره ورغوي او د پاتې کېدو لپاره یې اوسپنیزې پنجرې پر وګرځوي
قبر ته جوړ کړی دی پر هغه باندې مو پنجره راګرځولې د کور د خاوند څخه مو تعهد اخیستی دی چې دوی به نور دغه قبر د خپل کور په حریم کې نه را دوی به شاته کېږي نه او خپل حدود به ساتي او د دې لپاره چې نور ځایونه دغه شي غیر قانوني او غیر اصولي کارونه ونسي نو د ښاروالۍ ښارسازۍ د جوقاف سره یو ځای ټول هغه مخبري ټول هغه ځایونه تثبیت کړي دي چې هغه احتمال د دې لري شي یا ورکس او یا خلګي د خپل کور په حدودو باندې ورکټ کی.
په اینی وخت کې د کندهار فرنګیان د شاعر او لیکوال پیر محمد کاکړ د قبر د رغولو هرکلی کوي. لیکوال او ژورنالیست عبدالسمیع غیرت ملوای چې د دغه ډول کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو په حقله باید سمینارونه جوړ سي تر څو نوی نسل یې د شاهکارۍ څخه خبر سي.
دا یو جوړ فرصت دی دا د کندهار د ادب دپاره، د کندهار د شاعرانو لیکوالانو د هغوی دپاره یو پر ځای فرصت ګڼم چې د دغسې لویو سترو شخصیتونو شاعرانو لیکوالانو مخبرې باید وساتل سي، او کوم ځایونه چې د دوی په نامه باندې یا د دوی تر قبر مقبرې کوم احاطه ده هغه باید ډېر ښایسته جوړ کړل سي، ډېر ترتیب و تنظیم سي، تر څو شاعران او کندهار ته د ځینو سیمینارونو ادبي غونډو پر مهال نور راغلي لیکوالان هم راشي، د دوی د دغه قبرونو ځایونو لیدنه وکړي او د دوی دپاره یو ډول الهام سي.
کنداری ملا پیر محمد د ژوب د هندو باغ په سیمه کې زیږیدلی، نوموړي خپل تحصیلات په کندهار کې بشپړ کړي، دلته اوسېدلی او دلته یې سترګې پټې کړي. دغه منلي شاعر په پښتو، دري او عربي ژبو له سوز او خند څخه ډک شعرونه ویلي چې دغه مهال د ذوق خاوندانو به یې د ادب له باغ څخه د خوشبویي ګیډۍ تر هیوادونو پورې په سوغاتونو کې وړلې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. سګریټ په شلمه پیړۍ کې د 100 میلیونه انسانانو د مرګ عامل پیژندل کیږي. په دوو نړیوالو جګړو کې هم همدومره کسان وژل شوي وو. له نړیوال جنګ او بلکې هرې جګړې هر هوښیار بني آدم کرکه کوي، خو سګریټ ته لاګڼ کسان د ژوند د دشمن په سترګه نه ګوري. د جنوبي کوریا حکومت د سګریټو د کمولو لپاره د هغو د بیې د دوه چنده کولو تکل کړی دی. په دې اړه ریپورت وشمه رشیدی لولي.
جنوبي کوریا غواړي چې په سګریټو باندې مالیه دومره زیاته کړي چې د یو ډبلي بیه دوه برابره شي. په جنوبي کوریا کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو په نسبت د سګریټ څکونکو شمیر خورا زیات دی، او حکومت اوس په دې فکر کې دی چې که د سګریټو بیه لوړه شي نو د سګریټ څکولو شوق به ورسره کم شي. د یو له رپورت سره سم د سګریټو د ټکس د زیاتولو په نتیجه کې به د یو ډبلي بیه د 1.9 او 2.4 امریکایي ډالرو ترمنځ شي چې د اوسنۍ بیې دوه برابره ده، خو بیا به هم له ځینو نورو هیوادونو څخه ډیره کموي. مثلا په استرالیا کې د سګریټو د یو ډبلي بیه 12 ډالره ده. د جنوبي کوریا حکومت د سګریټو په اعلانونو باندې د بندیزونو د زیاتولو او د سګریټو په ډبلیو باندې د داسې انځورونو د ایستلو په فکر کې هم دی چې د سګریټ څکولو خطرناک نتایج پکې سترګو ته ودرېږي. جنوبي کوریا د نړۍ یو هغه هیواد دی چې د سګریټ څکونکو شمیر پکې خورا زیات دی. په دې هیواد کې کابو نیم نارینه سګریټ څکوي، حال دا چې د اقتصادي تعاون او انکشاف د سازمان په 24 هیوادونو کې یوازې په 125 نارینه بالغان سګریټ څکوي. د اقتصادي تعاون او انکشاف سازمان 24 غړي لري چې د جنوبي کوریا، امریکا او جاپان په شمول د نړۍ ځینې هغه هیوادونه پکې شامل دي چې د آزاد بازار او دیموکراسي نظریه یې منلې ده. د جنوبي کوریا حکومت وایي چې د سګریټو د بیو د خیژولو یوه مهمه نتیجه به دا وي چې یو لوی شمېر نوي ځوانان به له سګریټ څکولو را وګرځي، ځکه تحقیقاتو ښودلی ده چې زلمکي چې کله یو شی اخلي نو د لویانو په نسبت له خپل جیب سره 4 برابره ډیر مسلات کوي. له دوی سره چې پیسې کمې وي د یو شي د بیې زیاتوالی یې په اسانۍ سره راګرځولی شي. د جنوبي کوریا په پارلمان کې مخالف ډلې په حکومت باندې تور لګولی دی چې سګریټ هسي یوه پلمه ده، اصلي مشکل د بودیجې کموالی دی چې حکومت اوس غواړي په دې شکل یې پوره کړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د تلې په لومړۍ نیټه د افغانستان ځینو منورینو او فرهنګیانو د افغان کلتور د ورځې په نوم په بیلو سیمو کې ځینې جشنونه جوړ کړل. نورګل شفق د تلې په لومړۍ نیټه پغمان ته تللی و چې د افغان کلتور په میله کې برخه واخلي او تاسې ته دغه ریپورت برابر کړي.
په پام کې دا چې تر دې وروسته به هر کال د تلې لومړی یعنی د سپتمبر درویشتمه د افغان کلتور نړیوالې ورځې په توګه په افغانستان او ځینو نورو بهرنیو افغان میشته هیوادونو کې لمانځل کیږي. سږکال په همدې نیټه د پغمان په نوې جوړه شوې ماڼۍ، مزار شریف، پېښور، هندوستان، جرمني او یو شمیر نورو سیمو او هیوادونو کې دا ورځ ولمانځل شوه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په دې ورځ کلتوري میله وشوه چې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د بیلابیلو قومونو د مختلفو دودونو په اړه د ځینو ګډونوالو لخوا پریزنټیشنونه وړاندې شول. د دې غونډې له جوړونکو یې یو هم عماد الدین دوران وو. د دې کلتوري میلې په اړه وویل:
دغه میله مو په دې خاطر جوړه کړې وه چې تر څو خپل فرهنګ ته وده ورکړو. د هغې هغه ابیباکۍ چې د دې فرهنګ په اړه باندې کېږي، د چارواکو، د هغو خلکو چې مؤثر خلک دي، پام یې ورته راواړوو. دغه را روان زموږ نوی نسل چې دی، هغوی د کلتور او د فرهنګ په اهمیت وپوهوو چې فرهنګ یعنی څه، د خپل فولکلور د خبر سي. هغه ملګري چې په خارج کې اوسېږي او یو شمېر ټولنې لري، اماراتو کې ول، په اروپا کې یو شمېر ملګري، دغسې په هندوستان کې ملګري وو، پاکستان یعنی په کراچۍ کې ملګري وو، نور د افغانستان په دغه کوزو ولایتونو پېښور وو، هغه کې هم دغه ورځ ولمانځل سوله. چې هر کال به په آینده کې هم دغه غونډه تر دې هم په ښه انداز لمانځل کېږي.
د پغمان دې کلتوري میلې ته له کوزې پښتونخوا هم یوه ډله فرنګیان راغلي وو. دوی وویل چې داسې میلې موږ ته د یووالي احساس راکوي او په دې مو ډاډه کوي چې
زینب خان زمانم دے اور خیبر پختونخوا سره می تعلق دے. دل تکینن چمونگا کم دا کلتوری ورز مناوی گی دا ہاگے دا پارا دا یو سولیڈیٹی دا پارا دا یو والی دا پارا چدی نمونگا دا خپل خیبر پختونخوا دا رونو خویندو یو دیر خا فورم چدی یو ڈیلیگیشن اگا دل تر کی راغلی دی. نن زو دیر خوشحال ہے ما افغان قوم خو مونگا یو خو نن ما تلگی چ واقع زاگے خپل روٹ سر راغلی یما. نن چدی زمونگا پ اسلام آباد کی سیم چدی نا ایکٹیویٹیز روان دی اور انشاءاللہ پر روان میاش کی په 19 شلم تاریخ باندې چې دین موږ به هم دغه رنگی چې دی یو د دوو ورځې ډیر غټ پروګرام د خیره سره منعقد کو. ډیر خپله او ډیر یو ارګنایز ایونت چې دین دلته کینن موږ وکړو. تاسو ټول د زپاغه باندې مبارک باد دی.
نثار محمد خان ما او خبریالم د خیبر پښتونخوا پیښور سره متعلق دی. دلته کلتوري میلې تر غلیو موږ دلته خپل چکم ډیلیګیشن راغلی دی چې پکې خبریالان دي، پروفیسوران دي، شاعران دي، باندې د مدني ټولنې غړي دي. موږ دلته دا ولیدل چې کده پښتونخوا افغانان دي، کده بلوچستان افغانان دي، او کده افغانستان افغانان دي، او که په ټوله نړۍ کې افغانان دي، هغوی د خپل کلتور سره مینه کوي. د هغوی ژبه، د هغوی کلتور، د هغوی ژوند جواک، رسم و رواج، مړی ژوند، فرق پکې نشته. دا یو دی، موږ یو خلک یو، یو قوم یو. دغه د انګریزانو کمی کرخې وې، هغه دغه کلتور زمونږ نه نشي بیلولې. موږ یو وینه یو، یو خلک یو، یو معتل دی، یو مخوره ده، یو موننګ ده، یو مغیرت ده، یو پښتونولي ده.
د پغمان د نوې ماڼۍ د انګړ شاوخوا د ملي کالیو، لاسي صنایعو، نقاشۍ، قیمتي ډبرو او غالیو نندارتونونه جوړ شوي وو. له دوی مې د نندارتونونو یو څو جوړونکي وغږول.
زه عاطیا یو خپل ځایم د پنځم نه د خزو شورا مسولې. زیاتره افغانان چې د بهرنیو مدل ځان جوړي غواړو چې هغه ته پوښي چې موږ افغان یو، اول خو مسلمان یو، بیا افغان یو. باید افغاني کلتوري خپل هغه لمه زبونه زو دوی ایر کړی دي چې موږ څه لرو.
یعنی څه څه مراوړي کنه مونږه وا؟
ها، مرو غاړه مراوړي، چرګي مراوړي، زړګي مراوړي، غټي وای پښتو کې هغه مراوړي، خامکی د سمالونه دي، افغاني جامې دي، د سکولونه دي. خارج کې البته په چرم غا جوړيږي. مونږ دلته په مرو جوړ کړی او زرتارو جوړ کړی دا راوړی دا د کرشنیل ځنی شان لري چې دا ټول د خزو هغه دي چې خزو زمون کورنۍ خزو جوړ کړي دي. ما باید مونږ د سونو وای چې د خزو اجتماع کې کار کوي، دا ډیر تکړه دي. مګا مونږ کور کې ډیر خایسته خزو لري چې کولای شي چې خپل فعال وي. اما متاسفانه د خو حق نه ورزل کیږي او نه دغه شیان چیرته ګوري. اول شوستا د سې خزو لري چې بیچارهګان د دې لارې خپل اقتصاد مخته وړي. افغان خزو د سې قهرمان دي، هم وطن ساتلې دي، هم د سې نام خدای دونه فعالیتونه کړې ده. ان شاء الله
ډیر مننه. زه روجن سمیل الله، خبر کوم.
سم راوړی دینن دی میلیتا
دا ورور جان اکثر دلاس جوړ شوی شین دی ډیکوریشن دی نمود لپاره استعمالی کی پکورن کی دا وګوره چا کو نشتا قندانیا نشتا همدارنګ ګلدانی نشتا لتیګ نه جوړ شوی دی همدارنګ دلګي سامان هم د بکسونه دی
کوم ځای نه راوړی دی دا
نو ورور جان په جلال آباد کې اکثر جوړی دی تیګ مال په هیرمن کې جوړیږي دلته نماشتم راوړی دی
نو میلی خان
سره راي تاسو
مونږ لاجبر لرو فیروزه لرو شاه مقصود تیګ لرو مرجان لرو فیروزه لرو
دی میلې ته له جلال آباده یو راغلی میلما شیر حسن کمالزی راته وویل چې داسې میلې او نندارتونونه خپلو افغاني تولیداتو ته د خرڅلاو او د مشهورېدو ډېره ښه زمینه برابرولی شي. ښاغلی کمالزی وویل
دا خو په نړیواله سطحه باندې زموږ استاسو دغه قیمتي کاڼي چې دي نو دا شهرت مومي، خلک ورسره اشنا کېږي. دغه یاقوت چې دي دا ټوله نړۍ کې په دوو ځایونو کې پیدا کیږي، یو برازیل دی فکر کوم او یو د افغانستان په جګدلی کې پیدا کیږي. اوس زمرد په پنچیر کې مونږ لرو، دغه لاجورد په بدخشان کې لرو، او هغه شې دی بیروج د نورستان او د کونړ په غرونو کې لرو. په نړۍ کې د دې ساره لیدل کیږي. دا خلک دلته رزي دي، نږدې نه ګوري، نو د دوی د رنگونو سره آشنا کیږي، د دوی د بی او بور سره آشنا کیږي. دا ډیر په نړیواله سطحه به شهرت مومي.
د قصر لزینو ښکته طرف واره چاپیر ځوانان او سپینګیرو اتڼونه هم کول چې د اتڼ د ډول غږ د سړي سره درځاوه. د نندارتونونو له کتلو او له اتڼه وروسته ماښام شو. د قصر د څراغونو سپینې او زیړې رڼا پر چمنونو هوارو غالیو او معتدلې هوا فضا شاعرانه کړې وه. همدا وخت د مشاعرې وو چې ګڼو قربنو او میلمنو شاعرانو پکې شعرونه وویل او ورپسې د ټنګ ټکور برخه پیل شوه.
ما په محفل کې د ښکلا په باب نظر ورکاوه، ما د مثال په ډول تا ته اشاره کوله. مور می دی مړن شي هغه راته و نه کړله، کنه په خدای چې ما د ځمکې پرښته کوله.
یی چې څانګو په نه کړی دی ژړیو، ګلونو په نه کړی دی ګل رانه په خدای ګو، دیوالونو په نه کړی دی خدای به یې د سولې امنیت په شپو کې راولي. اوس می کمرګلی هجرتونو په نه کړی دی، دلته مګوره چیرته پروت به په کوم غره کې وي. آه کمال صدات خو په غرونو پنه کړی دی.
اڅاشنا مې هر سهار ځي ښوونځي ته په سایکل، راځي د سیدکرم ولسوالۍ ته په سایکل. محبوب دا ستا پلار هم عجیبه غوندې سړی ده، بله ورځ یوازې ته غزنی ته په سایکل. ملګرو هغه ښکلي ته مې زړه ورښویدلی، را درومې له دې کلي ټوپکي ته په سایکل. لیکل به در نه زده کړم که څه یا تایره در ځم به کله کله خطاطي ته په سایکل.
د سترګو رب کې سړی بوزي د وختونو شا ته، خدای زده چې سوي د دې ځینې تصویرونو شا ته. چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته وزګار نه شم، خدای دې ما مړ کړي د دې ډېرو کتابونو شا ته. ته سپینې واورې ګورې، شنه شنه ځنګلونه ګورې، ته دې ته نه ګورې چې څه کېږي د غرونو شا ته. منګل کلوړ نه دی پهونه ټیټي هم مګڼا، د شاعرانو قد لیدی شي د لفظونو شاته.
د حسن او سپرلی او د ګلاب خبرې غواړي، دا خلک نور د مینې د رباب خبرې غواړي. د جنگ او د ټوپک خبرې ډېرې ډېرې وشوې، بس نورې د قلم او د کتاب خبرې غواړي.
په جانان مې زړه دردېږي، په ایمان مې زړه دردېږي، چې تر پایه انسان نشو په انسان مې زړه دردېږي. دا مسر باندې ولاړ دی، په اسمان مې زړه دردېږي، بې سالاره دی سیده، په افغان مې زړه دردېږي.
پخوا د ګلو وه خو اوس ته د جنګونو خاوره، بارودو توره کړه د سمې او د غرونو خاوره. نختر پرېوتې ابادې ویرانې کړلې، پنجاب ته وړلې زموږ نه سیلابونو خاوره. چا چې د عدم تشدد په لاره تګ کولو، ما هم ښکل کړې ده د هغه قدمونو خاوره. دا د پښتون د اصل نسل شجره لټوي، دا چې مغرب کني زموږ د تاریخونو خاوره. د هغه کام بچې بچې د قرضدار د بل، چې چا سره د زمرود او د لالونو خاوره. او اخري شعر ده چې څوک به مې وکړي تصور، څوک به مې یاد کړي که نه، یو ځل په ما به منبار وي په منونو خاوره.
کابل ته زما د ماهي پرد سره دا چل وهمه، قلم روا زخو پختون یم دمر
اوس دوا لنډ حکایتونه اوري چې لینا شریفی لولي.
د ظاهر او باطن یو شانوالی. د بغداد په بازار کې لوی عارف جنید ته یو مست په مخه ورغی. جنید چې د خدای له هر بنده سره په نرمۍ چلیده له مست د حال پوښتنه وکړه. مست که څه هم په نشه کې ډوب و خو له جنید سره مخامخ کیدلو د شرم خولې ورباندې رامات کړې او د اعتراف په نیت یې وویل: زما حقیقت خو زما له ظاهره ښکاري، ته څنګه یې؟ مست پوه نه شو چې خبرې یې هغه لوی عارف خوله خوله کړ، ځکه د هغه په ذهن کې دا بوګنوونکې پوښتنه راولاړه کړه چې خلکو ته زه سپېڅلی سړی ښکارم، خو آیا په اصل کې هم دوغومره سپېڅلی یم؟ خیال او حقیقت. یو ورځ سترګې وویل: د دغو درو ور هاخوا یو غر وینم چې په سر یې لړې ولاړې دي، ډېر ښکلی نه ښکاري؟ غوږ د سترګې خبره واورېده، ځان یې څک کړ او بیا یې وویل: کومه د غر؟ زه خو یې نه اورم. ورپسې لاس په خبرو راغی، وی ویل: زه خو ګوتې خوځوم په تشي نه لګېږي، غر خو نه مومم. او پوزې وویل: غرمر نشته، کوای بوی کړی به مې و. دغه وخت سترګې بلې خوا وکتل او نورو په خپل منځ کې سره وویل: سترګې لکه چې خوب ویني، د خیال او حقیقت توپیر نشي کولای.
د محب الله زغم تر اوسه پورې د لنډو کیسو او ناولونو څو کتابونه چاپ شوي دي. د ده دریم ناول چې ځوروونکی نومیږي تازه تازه له چاپه راوتی دی. د ځوروونکي په باره کې مې له ډاکټر محب الله زغم او د کابل پوهنتون د ادب پوهنځي له استاد اجمل ښکلي سره بحث کړی چې دا اورېدو بلنه درکوم.
ما خو د زغم صاحب ناول ولسته، د زغم صاحب په دې زورونکي ناول کې ګمان کوم ما د ډېر کمالونه ښکاره شول. اوس چې موږ د یو ملت په کچه د ډېرو سیاسي ستونزو سره مخ یو، ګمان کوم دغه شانتي ناولونه او کیسې زموږ سره په ملت سازۍ کې ډېره مرسته کولی شي. مثلا یو قومي زاویه نه ده، بلکې یو ملي زاویه ده. له دغه پلوه د زغم صاحب ناول داسې ناول دی چې ملت سازۍ کې او دغه شان د حقایقو پر اسپړلو کې خلکو سره مرسته کوي او لوستونکي دې ته متوجه کولی شي چې حقیقت دا نه دی لکه تاسو چې مثلا د خپلې قومي زاویې نه ګوري، کېدی شي حقیقت یو بل سیز دی. چې زغم صاحب ګمان کوم په دغه زورونکي ناول کې ورته ډېره ښه اشاره کړې ده.
ښاغلی ښکلی، تاسو خو پیغام ته اشاره وکړه، یو څه د ناول د موضوع پیسه کې او اصلي کرکټرونو پیسه کې یو څه وایي.
زه خو ګمان کوم دغه شان د ناولونه سړی په تاریخي ناولونو کې راوستلی شي، کنه ځکه چې یو موضوع ده، یو حالت په دی دغه باندې هیواد باندې تیر شوی دی او یو چا ناول کړی دی. زه ګمان کوم چې د ناول د تاریخي ناولونو او د تاریخونو دا فرق دی چې عموما تاریخونه وي هغه په مستندو پیښو باندې ولاړ وي. تاریخونه راته یو څه شی وایي، خو دغه شان تاریخي ناولونه راته یو څه شی ښیي، یو څه شی راباندې بحثوسی. عموما تاریخونه چې وي هغه راته کیدې شي د یو وخت یا د یوې دورې حالت بیان کی، کلیات یې راته بیان کی، په یو اجمالی توګه یې راته بیان کی. خو دغه شان د ناولونو هم ډېر داسې جزئیاتو ته متوجه کوي چې ګمان کوم د یو هیواد د ټولو لوستونکو لپاره یې لوستل ضرور دي.
وایي د تاریخ په کتابونو کې یوازې سنې او نمونه او مکانونه رښتیا، نور هر څه پکې دروغي. خو وایي په ناولونو کې نوم بدلی او د ځای نوم هم بدلی، نور هر څه رښتیا. خو ګمان کوم د ډاکټر صاحب زغم په ناول کې د ځایونو نومونه هم چندان بدل نه دي، وختونه هم چندان بدل نه دي، زمان و مکان هم یو څه دقیق دی او نوم شاید بدلی. څنګه ډاکټر صاحب زغم تاسو هم د دې ناول پیسه کې څه وایست؟ له واقعیت نه توپیر په څه کې دی یا له کوم واقعیت هم الهام اخیستی دی چې دا ناول هم لیکلی دی؟
بلې، د ناول داستان مې د مراسی له ژوند او مرګ الهام اخیستی. مراسم زما د میرمنې اما وه چې په تنظیمي جګړو کې د خپل میړه په لاس ووژل شوه په وهلو ټکولو او نور ظلمونو. د ما دوه نور ناولونه مخکې تر دې چاپ شوي دي، مګر اول کار مې په همدې ناول باندې شروع کړی و، خو ډېر کلونه پې تېر شول. البته مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی، داسې په وقفې کله کله به مې ورباندې کار کاوه. نو د هغې مرګ ودردولم او غوښتل مې چې د همداسې میرمنو ژوند انځور کړم چې د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه له ډېرو کړاوونو سره مخ کېږي او حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د دې تر څنګ بیا دا ناول په خپله هم د واقعي کیسې د تنظیمي جګړو په وخت کې پېښه شوې وه. خو د ما بل هدف دا و چې کله چې د یوه کرکټر هغه شخصي ژوند یا کورنۍ ژوند د ټولنې له ژوند سره مشترک اړخونه ولري، فکر کوم چې پر لوستونکو باندې اغیز یو په دوه کیږي. نو په همدې خاطر مې د تنظیمي جګړو پېښې هم پکې راخیستې دي.
یعنی لکه څنګه چې د کرکټرونو په ذهنونو کې یو جنگ روان دی، دغسې په ښار کې او په ټولنه او په چاپېریال کې هم جنگ او خصومت روان دی.
بالکل همغسې چې د کرکټر په ذهن کې، په کورنۍ کې یا په کوچني ماحول کې، همغسې په لوی ماحول کې چې هغه ټولنه ده او وطن دی، په دې درې واړو کې عین پېښې دي د ماهیت له نظره. او دا یو د بل اثر تشدیدوي او په لوستونکو باندې اثر کوي. د واقعیتونو په باره کې یو خو د همدغې میرمنې ژوند یو واقعیت و، البته د دې د ژوند جزئیات ما ته هم نه و معلوم او ډېرو نورو ته هم نه و معلوم. نو دلته هغه پېښې چې په دې باندې راځي تخیلي دي، خو داسې خیالي پېښې دي چې فکر کوم له واقعیته به لرې نه وي، واقعیت ته نږدې. او پاتې شوه د داستان نورې پېښې چې په ښار کې او په کابل کې، په وطن کې یا په مهاجرت کې پېښېږي، دا هم هغه څه دي چې ممکن ډېرو خلکو په خپلو سترګو لیدلي وي دې ته ورته پېښې. نو ما غوښتل چې همدا کار وکړم چې امکان لري تاریخونه داسې ولیکل شي چې د چارواکو په خوښه وي، د زورواکو په خوښه وي، تحریف شوي وي، او واقعیتونه د نورو نسلونو له سترګو پټ وساتل شي. مګر ما هڅه کړې ده چې په دې ناول کې د هغو پېښو یوه برخه لوستونکو ته وړاندې کوم چې په دې ملت تیر شوي دي.
ډاکټر صاحب زغم، تاسو ویل چې درې ناول هم لیکلي دي او دا وروستی چاپ شو، خو تر ټولو له مخه دې دغه ناول شروع کړی و، بیا پاتې و. یو وخت یو څه د چا په زړه کې تیر شي، د یو لیکونکي یو څه ولیکي، بیا ونه لیکل شي، بیا وختونه تیر شي، کلونه تیر شي، هغه موضوع یې رهي، بیا یو وخت داسې راشي چې لکه الهام چې ورباندې وشي، هغه موضوع ورته اسانه شي، لیکل یې ورته اسانه شي او ژر یې ولیکي. زه فکر کوم هغه موضوع چې په شعور کې څنډې ته کړې ده، په لاشعور کې کار پرې روان وي، او په لاشعور کې چې کار پرې تکمیل شي، نو شعور ته بیا ډېر اسانه وي چې ویلي کې. څنګه دغسې وه رواني تجربه دلته وه که نه وه؟
بل، ستاسو خبره هم صحیح ده، همدغسې تجربه هم وه. او بله تجربه دا وه چې فکر کوم الهام کله کله سړی په خپله په ځان راوستی شي. مثلا ما په همدې ناول باندې لږ کار کړی و، بیا مې پرېښی و، بیا بیخي رانهیرم و چې داسې ناول مې هم شروع کړی، چې بیا به مې کمپیوټر کې فایلونه لټول، بیا مې لیدل چې دغسې ناول پرودی، بیا به کله کله ځان مې ورته وزګاراوه، دا ناول به مې له سره لوست، البته دغه خاکه چې و به میل وست بیا د پاتې برخه په خپل تر یوې اندازې پورې جوړېدل او لیکل کېدل رانه. یعنې داسې کېږي چې سړی که چیرې بیا بیا ورباندې وګرځي امکان لري چې په بشپړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ښاغلی ښکلی، تاسې د ناول د پیغام ستاینه وکړه، خو ډېر خلک ادبیات د ګټې په خاطر نه لولي، ډېر خلک یې د خوند په خاطر لولي، او بلکې که یو ګټور اثر هم خوند ونه لري په ادبیاتو کې خلک یې نه لولي. نو که د اثر خوند ته راسو، تاسو د لوستونکي په حیث که خوند ځینې اخیستی، هغه خوند په کوم ځای کې و؟ یعنې د هغه خوند منابع کومې وې، عوامل یې کوم و؟
ګومان کوم خوند عوامل خو یو خدا دی، چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل، زغم، چې سیاسي او کورنۍ ژوند، ما پکې دې ته ډېر پام شو چې دا دواړه سره دغه موازی روان دي پکې، کنه د دوی دواړو دا اشتراک چې دی دا هم سړی له ځان سره بیایي. بله دا ده، دې ناول کې حرکت لږ غوندې ورو نه دی، داسې پیښه پکې نشته دی چې سړی پکې اضافي وبولي، کنه کومه پیښه چې په بلې پیښې پسې راځي، دا پیښه دې له ځان سره مخکې بیایي همداسې ورو ورو، کنه کورنۍ ژوند اخو ډب چې کوم لوستونکی چې لولي، نو زه لکه په خپله یو هنداره کې چې ورته ښکاري، کنه نو خپل ژوند سره او د واقعیتونو سره ورته ډیر نږدې ښکاري، چې مثلا دا ژوند او دا واقعیتونه چې په دې کې وړاندې شوي دي، نو دا زما له ژوند سره ډیر دغه دي، تړاو لري، ډیر نږدې دي. نو په دې خاطر بل پکې ګمان کوم دا چې عموما زموږ ناولونو کې خو به دغه مشخص وي، کېدی شي مکان به مشخص وي، خو په دې کې زمان هم ډیر مشخص دی، کنه.
اجمل ښکلی، د افغانستان په ادبي بحثونو کې، د کره کتنې په مجلسونو کې چې کله یوه کیسه بحث ته وړاندې کېږي، نو ما ورته پام کړی دی په دو درو خبرو ډیر تاکید کېږي. یو دا چې نثر یې څنګه دی، او بلې په پیغام باندې هم خبرې کېږي چې دا ټولنې ته ګټه لري یا نه لري، خو په کرکټرایزیشن باندې لږ خبرې کېږي. حال دا چې ځینې خلک وایي چې د یوه داستان، د یو ناول تر ټولو بنیادي عنصر کرکټر دی. د دې ناول د کرکټرایزیشن پیسه کې، د کرکټر کښنې پیسه کې څه نظر لري؟
د دې ناول یو کمال دا و چې کرکټرونو ځان سره زه په خپله کیسه کې شامل کړلم، کنه دا ګومان کوم د کرکټرونو ناول دی، ځکه په ارزي کې چې موږ وینو کرکټرونه برلاسي دي په دغه باندې، په پیښو باندې، کنه چې کله کرکټرونه ژوندي وي نو هغې پیښې له ځان سره ژوندی ساتلی شي، کنه. او تا عملا ته داسې وایې ګنې چې زما یو څوک دی، یا یو ملګری دی دا شخص، یا یو څوک دی چې زه له ځان سره پکې په دې کیسه کې شامل کړی یم.
تاسو وایست چې کرکټرایزیشن پکې کامیاب دی او ژوندی دی. د دې کرکټرونو د ژوند پیسه کې بیا دوه تصوره لوستونکي ته پیدا کیږي. یو که یو کرکټر له واقعیت سره ډېر سمون وخوري، یعنې مثلا یو څوک دی پوهنځی لوستی دی، نو دی که لږ څه لغتونه استعمال کړي دا له واقعیت سره سمون خوړل دي. یو خو دغه ژوندی کرکټرایزیشن دې شي ته وایي. یو بل شي ته هم معمولا لوستونکي وایي یا اورېدونکي، که یو کرکټر فعالي او ډېر منفعل نه وي، یعنی د پیښو په مقابل کې د عکس العمل وړتیا ولري، د پیښو په مقابل کې د پیښو د زیږولو کمال پکې وي، دغه ته هم موږ ژوندی کرکټر وایو. د ډاکټر صاحب زغم دې ځورونکي د ناول کرکټرونه له کوم نظره تاسو ته
او زه ګومان کوم یو خدا چې د دوی کرکټرونه چې دي ډیر فعال دي، کنه سره د دې چې سیاسي حالات چې دي بهر نه تحمل شوي دي، هغې په مقابل کې د دې ناول کرکټرونه کېدای شي لږ بې وسره تښکاري شي،
هغه
طبیعي بې وسي ده. خو د کورنۍ او کارونو د چارو په مقابل کې د ده کرکټرونه بیا ډېر دغه دي، مثلا دا د خپل کور په باره کې چې څنګه تصمیم نیسي، کوم نوې پیښې چې دا ایجاده یي کرکټر یې په خپله ایجاده یي، نو هغه د کرکټر د دغه پورې د کمال او د وړتیا پورې تړاو لري.
استاد خلی، دغه لیدلوری د قصې یو ډیر مهم عنصر دی. په نولسمه پیړۍ کې یا پخوا چې به ناولونه لیکل کېدل یا به نورې کیسې لیکل کېدلې، لیکوالو او د ادب پوهانو د لیدلوري د عنصر اهمیت ته پام نه و. ګمان کېږي چې په شلمه پیړۍ کې چې داستاني ادب په تخنیکي لحاظ، په فني لحاظ یو ډیر لوی پرمختګ کړی دی، هغه دا دی چې د لیدلوري اهمیت ته توجه زیاته سوې ده. خو په افغانستان کې که په ادبي بحثونو کې یې او که خپله د لیکوالو په لیکنو کې یې، د لیدلوري عنصر ته لا تر اوسه کافي توجه نه ده سوې. د ځورونکي د ناول د لیدلوري پیسه کې تاسو څه وایست؟
دې کې دا روي چې دی درېمګړی شخص دی، کنه، او د ده درېمګړی شخص دا زاویه ډېره ښکاره ده. زه ګومان کوم چې څوک کیسې لیکي، ناولونه لیکي، هغه د خپل لیدلوري په دې پیښو کې او د کرکټرونو په دې اعمالو کې داسې محوه کوي چې لوستونکی داسې ګومان ونه کړي چې لیکوال د څه ډول زاویې یا لیدلوري خاوند دی. او لوستون کې قانی شي چې کمی پیخي شوی دی. خو په دې کې یو دا دی چې کله کله لیکوال غم سه کله کله خپل لیدلورې په خپل کرکټرونو باندې ورته پلیم دی او کله کله ډیر متبارز شوی دی. مثلا موږ ته معلومیږي چې د یو مشخص لیدلورې دی او دغه مشخص لیدلورې لامل لوستون کې د لیدلورې لامل د پیخي چې وړاندې کړی دی په دې باندې قناتونه کې، بلکې د دې ناول هغه کیسیز استدلال چې دی هغې ته ګمان کوم یو څه نقصان ورسوي، که نه دغه شان دي که لیدلوری ډېر ښکاري وي لکه په دې ناول کې چې دی.
ډاکټر صاحب زغم، تاسو د دوی په دې تبصره باندې څه ویل غواړئ؟
ما هڅه کړې ده چې ناول د مختلفو کرکټرونو له لیدلوری یو ولیکم، او همدا چې څپرکی بیل دی او مشخص دی دوه علتونه لري.
وبخښئ، تاسو د لیدلوری هغه فزیکي اړخ ته اشاره کوئ، خو دوی هغه د لیدلوري هغه ذهني اړخ ته، فکري اړخ ته اشاره کوي چې په هغه کې راوي بې طرفه نه دی پاتې سوی او داسې دریځې نیولی دی چې لوستونکی ورباندې پوه شي چې دی د پیښو په بیان کې داسې بې طرفه نه دی لکه له ژورنالیسته چې تقاضا کیږي. تاسو پکې څه وایئ؟
زه فکر کوم لیکوال چې هر څومره هڅه وکړي بیا هم د دې لاشعوري کار همدا وي چې د ده تمایلات به د ده په لیدلوري کې څرګند شي. خو ما د دې لپاره بیا هڅه کړې ده چې هر څه د کرکټر له لیدلوري بیان کوم، او که هغه څه چې دلته بیانېږي د هماغه کرکټر له لیدلوري سره تفاوت ولري، بیا په هغه صورت کې دا صحیح ده چې دا د لیکوال ناکامي ده. او بله خبره دا چې که تبصره د راوی لخوا لیکل شوی وي چې د ده خاص لیدلوری بیان کې دام د ده کمزوري ده. په ډیرو صحنو کې، په ډیرو پیښو کې ما څه کړې ده چې د هماغه کرکټر لیدلوري ته ژمن پاتې شم، او که چیرې د ما خپل لیدلوری ورباندې تپل شوی وي دا به کمزوري وګڼم. خو ما داسې څه پکې نه دي احساس کړي. مثلا د تنظیمي جګړو د واقعیتونو په باره کې چې دا هر کرکټر هره خبره کوي له هماغه لیدلوري بیان شوی دی چې هماغه کرکټر ورته ګوري دغو پیښو ته. زه داسې فکر کوم.
استاد خلیم په کابل پوهنتون کې د فلسفې استاد و، اسد اسمایي وفات شوی دی. یوه ورځ ډېر کاله پخوا د دې کابل له دې شارینو له پارک سره مخې ته راغی. ما ته یې وویل وایي که یو ډېر بدرنګی انسان یې، خو یو تکړه رسام یې رسم وباسي، نو هغه ته به بیا ته ښکلی رسم وایې که نه؟ مال ولې نه، که ښکلی رسامي وکړي ولې به ښکلی رسم نه ورته وایم؟ نو ده راته وویل وایي ما خو درته وویل چې د یو ډېر بدرنګی انسان رسم ایستلی دی. مال هو نو خو د بدرنګه به ایستلی یې، خو په کامیابۍ سره به ایستلی یې. وایي دې سوال ته څه جواب لرې چې په هنر کې، په ادبیاتو کې، په انځورګرۍ کې یو ډېره کرکجنه صحنه یي، غمجنه صحنه یي، بدرنګې صحنه یي، بدرنګی حالت یي، خو چې کله هنرمند سړی ایجاد کی بیا ورته وایو چې ډېر ښکلی رسم دی، ډېر ښکلی اثر دی، ډېر خوند یې وکړو. دا پوښتنې له ما نه وکړه د استاد اسمایي او دی لاړ، او ډېر کلونه تیر شو دا سوال له ما سره دی. او د دغه ناول د لوستلو په وخت کې، او دا دی اوس په دې مرکه کې، دا سوال بیا را په یاد شو. دغه ناول د افغانستان د تاریخ د ډېرو بدو ورځو بیان دی، او بیا دغه کورنۍ، دغه کرکټر په ترخو کې تریخ حالت دی، په بدرنګیو کې یو بدرنګی ژوند دی، خو بیا هم ناول دی او خلک خوند ځینې اخلي. نو دا د هنر له فلسفې سره تعلق لري. تاسو د یو استاد په صفت دې پوښتنې ته او دې معما ته څه ځواب لرئ؟
په دې ځورونکي ناول کې کنه سره دی چې ژوند له اقتصادي پلوه تریخ دی، خو بیا هم یو ډول توازن شته دی، یو ډول هماهنګي شته دی د افرادو ترمنځ، او یو ډول امید هم پکې شته. بل د دې چې واقعیتونو ته مثلا زه وایم چې ډېر نږدې دی، په دې خاطر هم نږدې دی چې په دې ترخه ژوند کې هم ځینې اساسي اړتیاوې دي چې هغې ته په دغه ناول کې پام شوی دی، او ځینې شوخۍ هم پکې په همدې خاطر باندې پکې دغه شوي دي، ځای شوي دي که نه. زه ګمان کوم په همدې خاطر هم واقعیت ته هم نږدې دی، او په همدې خاطر باندې خلک ته خوند مخیستی شي. سره دې که یو ترخه تجربه هم وي، خلک ته خوند اخیستی شي.
استاد ښکلی وایي د جنگ تریخ ساعت خوږې خبرې. کله چې داسې یو بوږنوونکی پیښه وي او موږ یې لولو، یو خو په یوه تجربه کې شریکی شو د ژوند، او بل دا لوستونکی یو پټ خوند داسې اخلي چې دومره بد حالت و خو شکر زه پکې نه وم. څنګه دغه سی رواني روحي خوندونه به می شاید پکې
وو دغه خوندم کېشته دي چې دغه شاندې بده ورځو کې کزوي په ما باندې بس تیرې دل کنه
او بل زو ته دواړه دی کابل دی تنظیمی جنگونو په وخت په کابل کې نو ډاکټر صاحب زغم لکه چې دلته وو بیا به پښتنه ځنی وکړو خو دې موږ د تاریخ او د موږ د ټولنې د ژوند یو برخه ده نو شاید همیشه دا هغه ولرو ارزو ولرو چې په دې ژوند کې شریک سو دا نو څنګه ژوند وکنه شاید داسې یو څه همي ډاکټر صاحب زغم دغه ناول د کابل له تنظیمي جنگو له دوران سره د افغانستان د تاریخ له ډیر بد باب سره تعلق لري ترخه باب سره څنګه تاسو په غوښتي په کابل کې وای
د تنظیمي جګړو په دوه کلونو کې کابل کې وم او هغه سیمه چې په ناول کې یاد شوې دي هغه سیمه دي چې زه په خپل په کې ګرځېدلې یم او حتی ځینې پیښې هم داسې وخت کې واقع شوې دي چې زه همالته په هماغه سیمو کې وم نو دا هغه دردونه دي چې ما په خپله حس کړي دي
ډاکټر صاحب زغم په افغانستان کې دا څو کاله کېږي چې داسې نسبتا لنډ ناولونه رواج شوي دي د نصیر احمد احمدي ناولونه یا د تاسو ناولونه البته د تاسو دواړو ناولونه ډېر زیات مینوال لري لوستونکي لري خو د تاسو دواړو ناولونه چې ما لوستي دي همیشه داسې احساس کوم چې کاشکې یو څه نور هم وایي کاشکې د دې کرکټر پیسه کې یو څه نور هم وایي کاشکې د دې ماحول پیسه کې یو څه نور هم وایي تاسو د لیکونکي په صفت څنګه دغسې یو کاشکې احساسوي که نه
زه خو چې لیکنه کوم د لوستونکو ذوق ته هم یو څه ګورم اکثره ما لیدلی دي چې لوستونکي چې کتاب ګوري چې یو څه پنډ وي بیا یو رقم ورته لاړ شي چې اوس دا څوک لولي او بله د ما خپله ستونزه چې بله ورځ استاد شپون هم راته ټلیفون کړی و متوجه کړم دا ده چې کله چې یو مکان په ناول کې راولم زه فکر کوم چې ما چې لیدلی دغه ځای نو ممکن ډېرو لیدلی وي یا ټولو لیدلی وي نو تفصیل ته به ضرورت نشته هغه د مکان توصیف پکې په هغه اندازه چې لازمه ده نه کوم دا خپله د ناول د لنډېدو سبب کېږي مثلا پیښه په چلستون کې واقع کېږي په گزرګاه کې په مکریانو کې یا د کابل تورخم لاره ده فکر کوم چې د هر ځای یادونه چې سړی کوي په کیسه کې باید هغه ناشنا لوستونکي هم په پام کې ونیسي داسې ترسیم کې چې هغوی وګوري نو فکر کوم چې د ناولونو د لنډوالي عوامل هم دا دي یو د لوستونکو حوصله او بل زما شخصي خو همدغه ستونزه ده چې مکانونه سم نه تشریح کوم
ښاغلی ښکلی تاسو په دې کې څه وایست زه خو دغه په تېرو لسو کلونو کې چې ځینې ډېر کامیاب ناولونه لیکل شوي دي په اکثرو یا په ټولو یې دغسې یو تبصره کومه چې داسې ګمان کوم چې یو څه لنډ و یو څه باید نور هم پراخ وي تاسو د لوستونکي په صفت څه احساس وکړو یا هر عقل دغه ناول چې دی ولوس دغه ځورونکی آیا په ذهن کې در تېر نه سو چې کاشکې پیش یو څه پکې نور هم ډېرې وایي کاشکې دې کرکټر یو ځینې نور اړخونه هم وایي پکې
زه بیا داسې وایم چې د زغم صاحب چې ما د دې ناول نه خوند واخیست یو دا و چې دې کې ډېر سخت انسجام و دا لنډوالې په خپله ګمان کومه یو لامل دی چې لوستونکي له ځان سره دغه کوي بیایي او بل ګمان کوم یو بل چې ما ترې واخیست هغه دا دی چې زموږ عموما ناولونه چې دي هغه مسلسل لیکلي وي په دې کې بیا داسې دی چې سفر کې سفر کې دی که نه ډېر ځینې ناولونه وي مسلسل وي نو دا سفر کې هم یو دغه دی چې لوستونکي ته لږ د سا اخیستو وخت ورکوي چې لږه سا ورته واخلي لږه دمه ورته وکړي لږ فکر پرې وکړي او بیا شروع کی دغه د سفر کو ویش او په خپل ګمان کوم د لنډوالې زما د پر خو بل ما د تنظیمي جګړو دغه اورېدلې وی خبرې مې اورېدلې وی ډېر مې اورېدلې وی خو چې د زورون کې ناول مې ولوست نو فکر مې وکړ چې ام دومره کیسې ګمان کوم د تنظیمي یو د یو کنسپټ د تصور د اخیستو د پاره د کورنۍ جګړو د یو تصور د اخیستو د پاره ګمان کوم دغه کافی پلاټ او کافی اندازې و د ناول
شغله شکوله تاسو په پانتون کې د عربیاتو درس ورکوي ناول د ادبیاتو ډیر مهم ژانر دی او په اوسنۍ دنیا کې خو تر ټولو مهم ژانر دی او ډیرې داسې ژبې شته په دنیا کې مهمې ژبې البته چې د ادبیاتو کتابونه نور ټول یوې خواته او ناولونه یې بلې خواته ناولونه یې ډیر دي لوستونکي هم د ناولونو ډېرې او په دې تېرو لس پنځلسو کلونو کې په پښتو ژبه کې په افغانستان کې هم د ناولونو لیکلو او ژباړلو ته توجه زیاته شوې ده څنګه ستاسو په نظر د افغانستان په پوهنتونونو کې د ناول په باره کې بحثونو ته توجه لا تر اوسه په یوه پخواني حد کې نه ده پاتې
پخواني حد کې هم نه ده پاتې که نه زه فکر کوم چې موږ په نصاب کې ډیر د غلرو گنجائش ډیر دی زی پکې ډیر دی مثلا ځینی مزامین دی هغه موږ تکرار وایو کنه لکه ادبیات او تاریخ چې تقریبا وا شپګو اته سمستر کله وایو نو زه فکر کوم چې داسې مزامین شته دی چې کسړی لګ خبره راټول کی نو هم هغه کار تر سره کولی شو د پاغي په ځای باندې ګومان کوم ځینی ډیر مهم دغه شته دی موضوعات شته چې په هغه په نصاب کې ور شامل کی نو د داستانی ادبیاتو په مجموع کې او بیا د ناولونو په باره کې ډیر ضرورت دی ادبیاتو ځکه داستانی ادبیات خو زمنګ د ادبیاتو ډیره مهمه او لویه برخه ده نو ګومان کوم چې زمنګ په دغه کې په نصاب کې دی د پاره دغه په کار دی یو وخت ورته بیلول په کار دی یو مضمون ورته بیلول په کار دی او دا یو نصاب کې زمنګ د مشکلات شته